السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم نن شنبه د 1400 کال د مرغومی جدید یار لسمه د 2018 کال د جنوري دریمه پیل په خبرونو کو د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. هغه له تولونیو سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره کړې. ښاغلي خلیل زاد د دغو بندیانو نومونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان لاسته امریکایي محمود شابیبي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او بندي دی. نور جزئیات وروسته اوریدلی شئ. د تخار په چواب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یو استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخو ډب شوی. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو موترزینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کېږي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د موترزینو لخوا د ډبرو ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي. د سیمې خلکو ویلي له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط دغې سیمې ته وړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو په سر لانجې پېښې شوي دي. د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بیروي شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیوونکو او ځپونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لږ تر لږه اوو کسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي وو. د آزادې اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډب کړی. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمنګڼو ښارونو ته غځېدلي او په کې لارونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چاند د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ ته راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې که ایران پر سوله ییزو مظاهره چاندو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. هغه ویلي امریکا اقدام ته چمتو ده. دغو څرګندونو د ایران کلک عکس العمل پارولی او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه هم کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستنو شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر دي. د ایران د مظاهرو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات ورکوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیل زاد له تلو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسما نه ده منلی چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیل زاد په دې مرکه کې تایید کړی چې طالب چارواکو منلی دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلي خلیل زاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2023 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2023 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل
بندي امریکایی په اړه معلومات نه دی خبر شوی. خغلی خلیل زاده ویل د امریکایی بندیانو مسالې د افغانستان لپاره لوی سرخوګی جوړ کړي، ځکه د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د امریکایی بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیل زاده ویل دا ور سفری شخصي وو، هغه مخکې د امریکایی بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي ادم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړي توپ د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لک تر لګدرې امریکایان په 2015 کال کې خوشی کړل. راین کوربت د 2015 کال په جنیوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشی شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړي توپ خوشی شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړي توپ خوشی شو. خلیل زاد تیر اونۍ کابل ته تللی وو او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیل زاد او متقی د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف وای له لمړنیو اساسي خدماتو پرته به ژمه له پاکستان څخه راستنو شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر وي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دا کډوال روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي چې ژوند ته جدي ګواښ پېښ کړي. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړي او په ډېر خراب وضعیت کې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د هوا په سړېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري راستنېدنې په پراخېدو سره د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف د دغو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په دویم خپور شوی لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه لا ژور کړي چې لا لوړاندې هم زیانمنه وه. یمسف وایي که راستنېدونکي روغتیایي خدمتونو، بیړني سرپناه، ملاتړ او مناسبې تغذیې ته لاسرسی ونه لري، ژمی به ورته په یو خاموش قاتل بدل شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې سړې هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکۍ له امله زوریدونکو ماشومانو ترمنځ په شدیده توګه لوړوي. هغه ماشومان چې پټکوی د بدن د تاوده ساتلو لپاره کافي زیرمې نه لرلو له امله په چټکۍ سره د روغتیایي وضعیت د خرابېدو، د معافیت سیستم د کمزوري او تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي، او د دې سازمان په وینا ساده ناروغي هم د دوی لپاره وژونکې کیدای شي. د دې سازمان په راپور کې هم دا رنګ راغلی چې راستن شوی کډوال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې له جدي خندونو سره مخ دي. هیڅ ډول منظم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ اړ دي چې په خارونو کې د درملنې لګښتونه له خپل جیبه ورکړي. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي چې د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړې او په ډېر خراب وضعیت کې دي. د دوی له ډلې حمید الله چې دا مال د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې اوسېږي وایي د هوا سړېدو او د سرپناه نشتون د ده د ماشومانو ناروغي شدیده کړې او د ژوند ستونزې ورته دوه چنده کړې دي.
زموږ سره معذوره کوچنیان هم شته، دغه د موټر وول دی په سفر کې شایع ماته سوه، نو ډېره یخنۍ ده، دا لږ ډېر په تکلیف دی. په خیمو کې ژوند کوو او ونه واسو طاقت نه لري چې موږ یو ډاکټر ته ورسو یا یو سم سره په کرایه ونسو چې کوټه ولري بخاری ولري که کوټه ولري بخاری ولري د بوټو واسي بیان لري.
سناګول یو بل راسون شوی دی چې دا محل په لغمان ولایت کې اوسېږي. هغه هم له ورته وضعیت شکایت لري.
ځوان خودم را چیخ ده که با در تو وایم آسی دیر بد حالات ده، پا یو کور که سلور کوتی دی، نه پیملیانی پکی، یو شی درک نلگی گی، اوانان مریضان دی، خدای سه تامیت اولو جلباتا، والله که دی دوار اوپی می،
دغه راستن شوی کسان د سرپناه خوړو او روغتي خدماتو په برخه کې د بیړني مرستو غوښتنه کوي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان پر راپور کې په پاکستان کې دغه ماموریت د مشر شو بی بینګ له قوله ویل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او راستن شویو کسانو لپاره د بیړني بشري مرستو د برابرولو همغږي کول حیاتي ارزښت لري، څو دوی وکولی شي خوړو، سرپناه او اساسي خدماتو ته لاسرسی ولري. هغه زیاته کړې چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی او پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې څوک په زور د خطر په لور نه ستنول کیږي او نړیواله ټولنه هم باید سمدستي خپل بشري او حفاظتي ملاتړ زیات کړي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو ایستل پیل کړ، خو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو نیول او ورنشړل په بېساري ډول زیات شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر په راپور کې چې د تیر کال د دسمبر په 23 خپور کړی و ویلي و چې د دې کال په جریان کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستن شوی افغانانو شمیر 1,000,000 کسانو څخه وخت دی. نړیوالو سازمانونو په څو ځلې خبرداري ورکړې چې افغانستان ته د کډوالو پراخ ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولای شي پر لومړنیو خدمتونو بې ساری فشار راوړي، او که بیړنۍ ملاتړ ونه شي د راستن شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې په پاکستان کې په یو اونۍ کې له 2000 ډیر افغان کډوال نیول شوی او بندیان دي. د ادارې په یو تازه راپور کې لیکلي ډیر نیول شوی او بندیان شوی افغانان د ای سی سی یا پی او آر کارت لرونکي افغانان دي. د نیول شوو کسانو کورنۍ او هغه کسان چې د پولیسو له زندانه تازه خوشی شوی وای په نامناسب شرایطو کې ژوند کوي او دی وضعیت ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چهار روز می شود که در خارج کمپ به سر می برند. اونا لیتر امریکا را داشتن.
د پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کډوال دی چې افغانستان ته د خپل ترور د کورنۍ د ډیپورت کېدو په اړه اندېښمن دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د جمعې په ورځ د جنوري په دویمه ازادي راډیو ته وویل ترور یا خلای د خپل لور او دوه زامنو سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول شوي او حاجي کمپ ته لیږدول شوي دي.
خاله مې له
خپل دوه زامنو او یوې لور سره نیول شوي. فعلاً وضعیت یې په حاجي کمپ کې ډېر خراب دی، په ویره کې او له ډیپورت سره مخ دي. په ټوله کې په اسلام آباد، اټک ښار او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت ښه نه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده. خو مریم چې یوه بې سرپرسته مېرمن ده او له خپلو دوه وړو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوې او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن. برام
سه دوه ځلې ونیول شوم. یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشی کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداری مې ورکړې خوشی کړم. اوس داسې وضعیت کې هم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کمپ څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو یوې وفاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوی وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات دا وایي د پاکستان باندې مثلا چې په هغه سوپریم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زیاته مریض زه او نشو کولی چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کړم لاړه شم خپله تدمې وکړم. چون د لحاظ رواني نه چې هغه کوم پولیسو موږ ووایو تابع شروع نو دلته طالبان ډېر کړلو نو هغه ټول به موږ اغېزه کړې. یعنې دا درې مشکلات زموږ ډېر جدي دي چې واقعیان نه پوهېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه او ویره په داسې حال کې دي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیری وونه کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي.
د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.
اوس هم ورزو د ایران د وضعیت په اړه ورستیو جزئیاتو ته.
کڅ هم د نړۍ ډیرو برخو نوې کال په اورلو په پیل کړ، خو ایرانیان د لارینون لپاره واټونه ته وتل چې هغه هم لوخ کې بهاون کې غاز او برقي دندو سره مخ شول. د شپږمې پر لپسې ورځې لپاره په څو ولایتونو کې لارینونو دوام وکړ. دا لارینونه د خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت له پالیسیو د زیاتیدونکو نارضایتۍ له امله پیل شوی. د امنیتي ځواکونو او لارینوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ایراني چارواکو لا تر اوسه د تلفاتو دقیق شمېر نه دی تایید کړی. په داسې حال کې چې دولتي رسنیو هغه
چې دوی بلواګر بولی د تاوتریخوالي مسؤلین یاد کړي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بیساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او پکې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي لارینونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی لپامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا به د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنونکي وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه درې سوه لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي لې یوې لسیز رئیس دغه پارک د فعالیتو ژمنې ورکول کیږي خو تر اوسه د چار دیوالې له جوړېدو پرته بل عملی کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خندونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لري شوي او ډیر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورت کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمه صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالیتو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوی لسیز ډیره موده کیږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویشمنې کیږي خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څیر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت خو هغه مثال د ډېر اوس موږ سره مخامخ یو روزانه د شروالای کارمندان او د ریشي نومروز موږ ولا سره موږ جنجلونه وي د فرق صنعتي د فور به موږ منظمه فنګونه وي او حتی کولای بشو چې موږ هغه فنګونه چې کړی موږ هغه په یو په دوا او په درې بدل کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینې دیوی تولیدي کارخونی مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
زمون غوړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي موږ دومره په بد وضعیت کې یو په ټولي کارخانه دا باید یو معیاري دي یو سټانډرډ دي باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقیل وي هم مخفلي کارخانه باید موږ په لوړه سوي سټانډرډ کو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو بزمک ګنش مېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخه چې هم به خپل خلکو ته کار کړی هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصه ګټه شي.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه نیولې وه لمنځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زر پایل کې دلته یو څه خندونه چې تر ډیره الحمدلله لمن زوړې دی او پراتلون کې به او د صنعتي پارک چاره به پایل شي.
یاد دیوی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولس والی کې د خو ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېر د خو صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالي په اړه وویل،
بله او سلام سلام تعالی، مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک، هغه د باکتریا په وجلو کې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله، او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو، او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سلام صاحب، دغه روباتونه شدي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ ته افغانستان کې وته جوړ کړی. اواز دومره وشه غو بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو، هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د پروګرام د ډیزاین د فزیک جوړول د ټول کارونه موږ خپل کړی دي، بزنس دي نشي د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالۍ کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یو لس ټیمونه دعوت و، خو د یو لس نه بعضې څه مشکلات و، اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کیږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوواره په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم او اووه نور آسیایي هیوادونو.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنی کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړی چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدای و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی دلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې دیش برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل په AI او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی، او دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرض مثال کې عملیات وشي نو کېدې شي هغه ځکه چې ناسم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملخانه ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیر استاینه وکړه، او د دې پاړې موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړي، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ نو ډار راک او راتوی لیک شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو، او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطر خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبيعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
لمبتا راخ لمبتا
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستيال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بد اغیزي لوچکالی ورسره سیلونو په هیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په اساس کې کوم څېړنې شوې دي هغه د دې چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو مخې په افغانستان کې د 2023 او 25 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له عمله تر 2,800 ډیر کسان مستقیم اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه هغه خړه او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شي ځان سره راوړي، هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوپ چیر په خپل وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې به وخت ورشتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالي اوسیدونکو حاجی عبید الله وای
بارانونه چې یو ستاد اکټین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمې موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکی دا زراعتیم ځکی وړلې بیا موږ ان پی او والا ترځه وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چیرته منزور کړه؟ د جوال راتو علي ام ځوانان په کار رااله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکی هم د سیلاب د ګلو سم محفوظ وي هم کانال د سیلاب د ګلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اخیسمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې وګړه ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هڅو ګټ لري لوي خونه محافظت د سیلاب کې لبل خونه وګړه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د وګړو د ریچارج لپاره ډیره ګټه لري.
د شاغل بهیر په وینا د ولسی خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخنیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کیدی یاره ونه چې دا اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخنیسي دی. وا بل ګټه دا چې دا ونه خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بخونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتره شپ هغه صوتی که دی پکری دا غیروژن بریا چورته و یا انتقال دی خاور له وزانه بل زاته که چیرته ونه ی دیونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولای.
د ملګری ملتو د یوشم راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیسی په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وی تلفاتی پور کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سرید وای
دا ورښتنه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلېږي. نو دا بل باس دی چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له عمله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوباو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای ک یو خړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورس پکې سیلو بهیش او کله چې د هوا وړاندې نه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغه خړونو او سندونو ته نشته اسوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جماعتونو د موقتی مسکن کې دای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جماعتونو مکتبونو مدرسې د ځایونو دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شاخلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنې او ته هم لاسرسی نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي سیلاب راوتل شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا منطقي نه ده چې مونږ او تاسو اوسو وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کوي. منطقی دا ده چې موږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه بیدار اوسه دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ. مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې لږ می ورسته د واورو لویل کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي. خود متخصصینو په باور د اقلیم له تغیر سره به دا غواشي وازی په سرلی کې نوي په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمي کې به هم خطر یو مخ لمنځه ولاړ نشي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمرنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو لورو جوړو د غډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده. لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادې ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایې چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لوسالې په چارباغ کې لیکل زده کړي دي د خوانزي د نمړی ورځې په اړه درته وایا چې چا خوانزي ته وړي وي شوق د لزده کړو سره څنګه و یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتل دا چې تاسو دولس کال مکتب په ډیر کم وخت کې والي دي د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادې رادیو ټول اوریدونکو ته هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنی زده کړې مې څنګه پیل کړې دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرې لور وم. مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خويندې نه و نو داسې حالت و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالبه شی وکړه ځکه مونږ به مهاجر وو بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو نو زه هغه وخت ډیره کوچنی وم یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو نو یو ورځ بیرون ووتلم خو ته به وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله دلته په ساتري او په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخې دی پولې په سر باندې او کتابي خېره اوبر روان دي بیالوه او د بیالې د پولی په سر باندې یو کتاب ښایو نو شپې کتاب مسترګې ولګېدلې خدای لکه مینا می چور سره وی ورغلم د کتاب میرا واخست بغیر لدې نشل چا پوښتنه وکم چې دا کتاب دی چا ده یا دا څنګه څنګه بس خپل لوبه می پریښودله کتاب میرا واخست او هم د سراغلم کورته کورته راغلم مور می راته ویل چې دا دې له کومه کړه دا کتاب دې له کومه کړی وایم نه پوهېږم د پولې په سر پروت ما را واخسته او چې کله مې شپې پلار کورته راغی ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه نو هغه راته ویل چې دا به دې چا وي بیا دله چې کورته مو د کاکا زوی راغی که نه وړکی وغه هغه ویل چې دې ما کتاب رانه پټ کړی ده اوس دې ما کتاب بېرته راکړه نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم ځاتې دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي نو نیمه زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې په هماغه کتاب د ما مور ښه وه یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه خو بیا هغې لوستل کولی شوه لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي بس همدا کتاب وه او زما د املا او د زده کړو پیل وه همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته مور به مې هره ورځ ما ته یو یو درس ویلې ما به دا درس بیا بیا لیکه بیا به مې زده کوه او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شمه زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو څخه وروسته به زه مسجد ته تللم مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم او ښوونځي کې مې بیا داری ښوونځي مدیر راته ویلی وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم زه اوله کې تنبله کې نه کېږم زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته نه وایم زده مې نه ته ما ته راولې هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې زر مې ویلې بیا مې ورپسې راته وایي یو ماته نه په خپل په میز په سر باندې پروت و یو کتاب نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب ویلې خی چې را درشه بچیه ته دا کتاب ماته ولوله چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته نو پلار ته مې ویلې چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو چې دا دومره تېزه ده لایقه ده نو موږ هم اول سم دې پرېږدي په دویم سم کې به یې کېنو او هغه کوم اداري اجراات چې وه هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول د ټولو مضامینو کې تکړه وی کنه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده
یعنی شپږ کاله مکتب مو وایلی ده
او مننه خیر اوسې څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و د نجونو تعداد کم و څوک دونه مکتب ته نه تلل او بل دا رواج و په کلو کې ویلې بچې مثلا څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده لوستل ولیکل د زده کړې وختۍ دې وپېژندل لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به یعنې ډېر به یې راته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغېز وه کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي جلۍ مکتب څه کوي یا بېلارې کېږي یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله بکړې زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتما باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي په خصوص زه خپل تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول ته څنګه دي آمادګی نیوله
اصلي خبر خدای و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدای و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ ولسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډیر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه به په ډیر لوړه سویه امتحان اخیسته بس هم څه بچې په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډیر به له هغو نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسي ته کامیاب یې نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډیره زیاته په کې لایقه وم یا ډیره پورو پیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وخت یې دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یوه کورسونه په کې ډېر نه وي یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل یا څنګه قصر و خو مقصد
بیا د خوخي کم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتب هم ویلی خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاوې سکه کم مضمون خوښي ده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نو ډېر علاقه به مې له دې دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه د سیرت مسابقې شوې د عقایدو مسابقې شوې په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوه مسابقه کې امتحان ورکوه او پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شیبه مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوه یعنې ډېر به سره خوشحاله وم
پښتو مو یاد
کړه
که فرزان جان پختو یاد کړی چې دا پختنه مې رنه شي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پختو مضمون سره شوق و کنا کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب چې تاسو باید پختو ادبیات لاړ شي
دا
غ شوق
او دا به هم درته وایم دا به ست ټول قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله چې ما متن لوسته ټول صف په چوپ شي ټول به غوږ غوږ او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روی خانی کاوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ویلي ویلي چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګار چې اوسېږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به ویلي او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کنو د کانکور پر مې راغلی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هېڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمایم چې څه شی کېږي نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چی نشته ورته نو کانکور پر ما چې واخسته کانکور پر امتحان کې نه استم خو خیر څه پوښتنه مې زده وي او څه مې نه زده خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېر نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې به خوم خو څه مې حل کړل څه مې نه زده کنه خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ وي
بالکل
خو کله چې نتیجه راووتله مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیری وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب یې بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې څنګه به شي او وس غواړي چې پانتون وایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرېږدي یعنی دا قصې تر وی افتی پورې هم دا تلی ورتلی کنه چې وس سفتی نو مکم پانتون کې کنه اون سلام می پلا را تویل چې دا سلور سفتی نو مکا یو څو ورځې ورشه بیا کچې ته نه شو نه تللی یعنی نه شو تللی بیا پس لغه نه تعجیل واخلي وایم خم داسې به وکړو نو لومړی وسل زه لاړم پانتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم ځکه
لري اوس تاسې د
کور نه او کورمولری و او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتې نام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شومه موټرو سره م بلده شومه نو تقریبا یو دوه هفته به تیرې وي. پلار مې راته ویل چې لور وستاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم. زه وایي لور تکړه یې همداسې زه او روزانه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلې قچلی همداسې زه او روزه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره. نو همغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې. که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې
کړم. څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه. یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي. که څلور کاله حساب کړې دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي زنده راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي مصارف یې ډېر نه شي.
کلم داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وي پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې که چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت. کنه دې هغه ډېر کم معاش و ډېر کم معاش و بې حده کم معاش و مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ماته بس و بیخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلمه او راتلمه ټول به راته حیران پاتې و وایي دا فرزانه څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندې ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه خویندې ورونو په اړه درته وایه تنه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي او بدبختانه وایمه که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور مې اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول یې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دیر راته وایست ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلی پوهنتون ته تللی یاست هلته مو خارینجونو سره هم ناسته ولاړه کړی بیرته په کلي کې د کور کارونه بیا دنده زده کړې ده ټول کارونه یعنی یو څه چې یوه نجلۍ یو افغان نجلۍ باید ولري هغه کیفیتونه وړتیاوې ټولې تاسې کې شته بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څیر باندې یا په ټولو کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ته ټولې زده وي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم مګر دلته خلک پخوا به یې که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي یعنې مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پانتون تنتلم کنه خوته و اول کې ډیر زیات مخالفتونه و ویلې چې نه دزی بعد د خلک خبري کوي دا دغه مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ پانتون تلړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپل په خو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډیر زیات قدر ور شوم اوس چې ځکه یو محفل یو ځای تلړم شم بیا ټول وای چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانو خزې د توشک را ته د سپلاس باندې صافي کی وای چې راځه لوره کې دلته نه مات څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه ویل ته زه قرات وکړم یا دین د دین په اړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردان می چې وی شاوخوا را ته چرپی روي وای چې استاد مو دی یا په دې واده کې کنه یا یو څه محفل کې تشلاړ شو تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي یا اغه زه رسم را وچې کنه چای ورته راوړه او قرمه ورته راوړه دا وکړه نو
تاسو موضوع ته کې وایئ نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات د کار په اړه مورته وایست سره لدی چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید ژوند ور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نالته ځم او په شخصي مکتب قره مدرسه کې استاد یم الته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غوونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کاوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورته کوم پښتو املا ورته کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپل لیکل
دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم نو ریکور کار دې نه کوم
اې دې خدا
خدا زه تن رازیم ولې نه هو اوس پر دې رموش من ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزند جان دې د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غوونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې دی استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې پښتو $2 ورکول کیږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کیږي او ټول اوس وخت کې درې سو شپږ یا ساعت کار ثبت شوی ده یعنی دغه ساعت جمله ورته ثبت شوی دي او زرګونه کسان پکې کار هم کوي ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایید شوی غږونه هم دوه درس دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان دي چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په دې شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان پکې کار کوي په دې کې غوونه ثبتوي چې د دې کې د سړې لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي خو جنو ته غو د انټرنیټ مصرف هغه څه ورته ورلېږي
خیا ډېر ښه تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غختل دی کابل پانتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله ونه توانی دي د سهي لمندې چې ورځ به وتوانی کې بیرته کابل پانتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلی چې تلاریا غیته ځان ورسې
هیله خو خامه خالرم ولی نه زکه چی امدام دی ژوند تر ټولو لوی هیله و چې زلی په کابل پوهنتون کې استاد شم زکه ز چې هغه لمړی ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغه دروازې نه چې نوی ورننه وتلم هلته په ما باندې یو ډیر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډیر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هیره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډیر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډیره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتماً بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کیږم. او د همدې له امله مې له څېړنه مې په واقعیت ډیر زیات درس وویلی، ډیر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ ماسټري ته مې امتحان ورکړ چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم. او په ماسټري کې هم درې سمستره مو ولوستل چې په دوو سمسترونو کې اول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقامه پورې ورسېږم.
ماسټري مو پونیم کې پاتې ده،
هو ماسټري مو درې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم انجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي او افغان انجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي. ډیره مننه فرزانې زیار چې وخت راکړو خبرې دی وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند يم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان انجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډیره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مخ په خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو،
ښه وخت.
مخه
مخه مخه.
Thank you.